السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي تاسو زادي رادیو ته غوږ یاست. بلې او ساته خبرونه پیل سو چې ډېر برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوي. ځینې راپورونه هم خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانستان سره د سولې په برخه کې زیاته همکاري وکړي. خبرونه په خبرونو پیلو. د ناټو سرمنشي وایي سره له دې چې ناټو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د کمولو پریکړه کړې، خو د دې تړون ماموریت به دوام کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري پرون د منتخب ولسمشر جو بایډن ټاکنیزې ډلې ته د قدرت د انتقال تصویب پیل کړ. د ناټو سرمنشي وایي سره له دې چې ناټو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو کمولو پریکړه کړې، خو د دې تړون ماموریت به دوام کوي. یانس سټولټنبرګ پرون د ناټو په 16 کلنۍ پارلماني غونډه کې وویل د ناټو هیڅ متحد دا خطر نسی منلی چې افغانستان د بیلابیلو هیوادونو لپاره په خطر بدل سي.
As you know, the United States has announced that
لکه څنګه چې په هیڅ د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر کموي، خو د ناټو ماموریت دوام کوي. موږ به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو. زموږ هیڅ متحد نه غواړي تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي.
د ناټو سرمنشي زیاته کړه په افغانستان کې د دې تړون د حضور د راتلونکي په اړه به د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې ټاکل سوې د راتلونکي کال په فروری میاشت کې جوړه سي پریکړه کیږي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر تیره اونۍ وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې 2500 ته راکم سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې یا له افغانستان سره مرستې ته دوام ورکړي او یا یې د غمیزو د پایلو خطر پر غاړه واخلي. د یو این ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پرون په جنیوا کې د مرستندویانو د نړیوال کانفرنس په پیل کې دا غوښتنه د افغانستان له سفره وروسته وکړه. په داسل کې چې په افغانستان کې جګړه زیاته سوې، امریکا د ځواکونو ایستل چټک کړي، کورونا وایرس په خپرېدو دی او بشري وضعیت له مخکې له پکې ناوړه دی. احتمال شته چې له دې هیواد سره نړیوالې مرستې کمې سي. د خوست د ښځو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې کمې سوي. شافعي نورزی ازادي راډیو ته وویل تیر کال یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال تر اوسه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 55 پیښې ثبت سوي.
وهل تکول نفقې نه ورکول زیاتره، وهل او تکول زیات دي، یعنی کورنۍ تاوتریخواله لا زیات دی، خو لا هم کال پاتې دی. شاید دا ګرافي او څه نور هم لوړ شي، ځکه موږ په تیر کال کې 15 قضیې ثبت کړې وې د تاوتریخوالي، او سږ کال لا تر اوسه 55 قضیې ثبت شوې دي.
هغلی نورزی زیاته کړه چې د پخوا پرتله د ښځو ژوند په خوست کې ښه سوی دی. د فرانسې پولیسو د پلازمینې پاریس په مرکزی برخه کې د پناه غوښتونکو د یوه کمپ د تشولو لپاره اوشکی بهونکی ګاز وکاراوه. دغه سلګونه پناه غوښتونکي چې ډیری یې افغانان دي مخکې د پاریس له یوې بلې برخې وایستل سول، خو بل ځای ورته مشخص نه سو. رضا کارونو پرون دوشنبه د پاریس په مرکزی برخه کې دغو پناه غوښتونکو ته شاوخوا 500 خیمې برابرې کړې او ډیر ژر په پناه غوښتونکو ډکې سوې. خو پرون د خیمو تر ډکېدو یو ساعت وروسته پولیس د کمپ د تشولو لپاره لاس په کار سول. 40 کلن افغان پناه غوښتونکي شهاب الدین وویل چې پولیسو ډیر زور زیاتی وکړ. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژارل درمانیان چې د کمپ د تشولو عکسونه ټکان ورکوونکي بللي، ویلي دي چې له پولیسو څخه یې د دې تصفیې د جزئیاتو ورکولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري پرون د منتخب ولسمشر جو بایډن ډلې ته تر ټاکنو نږدې 3 اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. که څه هم ټرمپ د ټاکنو د پایلو له منلو ډډه کړې، خو ویلي دي چې ده د قدرت د انتقال لپاره د فدرال ادارې پریکړه ومنله. تر دې مخکې د عمومي خدماتو ادارې مشرې ایملی مورفي د جنوري میاشتې پر 16 تر لوړې مخکې د قدرت د انتقال په اړه بایډن ته اطلاع ورکړې وه. د استرالیا هوایی شرکت کونتاس وایي کله چې د کورونا ضد واکسین هر چاته د منډلو وړ وي، له نړیوالو مسافرو به وغواړي چې باید د سفر پر مهال واکسین سوي وي. د دغه شرکت اجرایه رئیس آلن جویس پرون وویل د استرالیا هوایی شرکت په پام کې لري چې دغه پالیسی عملی کړي او دا مقررات به په دغه شرکت کې عادي بڼه خپله کړي. د زیاته کړه په بازار کې د کورونا ضد واکسین د موجودیت شرایطو ته په کتو به په کورنیو الوتنو کې د دې واکسین اړتیا په پام کې ونیول سي، خو په نړیوالو الوتنو کې به دغه واکسین ضروري وي. که څه هم په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 9.5 میلیونو اوښتی، په عین حال کې د کورونا وایرس ضد واکسین د جوړولو هڅې هم چټکې سوي دي. چین له سپوږمۍ څخه د خاورو او ډبرو د نمونو ټولولو او راوړلو لپاره نن یوه بیچلوونکې ستور بیړۍ وتوغوله. دغه پیچلی ماموریت په فضایي برخه کې د چین د پراختیا غوښتنې بیلګه ګڼل کیږي. د چانګ 15 په نوم دغه ستور بیړۍ نن سهار وختي د لانګ مارچ 15 په نوم توغندي په وسیله د هینان ولایت په جنوب کې له فضایي مرکزه وتوغول سوه. سپوږمۍ ته د دې ستور بیړۍ د لیږلو او له دې سیارې د خاورو او ډبرو د نمونو د راوړلو هدف دا دی چې د سپوږمۍ د اصلیت، جوړښت او هلته د اورشیندنې د فعالیت په اړه په معلوماتو کې له ساینس پوهانو سره مرسته وسي. که دغه ماموریت بریالی سي، دا به په تیرو څلورو لسیزو کې لومړی وار وي چې یو هیواد د سپوږمۍ د خاورې او ډبرو نمونې مځکې ته راوړي. د امریکا متحده ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد په 1980 او 1990 کلونو کې دا کار کړی و. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دي او نور خبرونه تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستل سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوی، خو ځینی راپورونه هم خبرو. د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر وی نړیواله ټولنه دی له افغانستان سره د اقتصادي مرستې پرتله د سولې پر وستلو کې زیاته هڅه وکړي. شغلی اتمر چې د افغانستان د مرستندویانو په کانفرنس کې د ګډون په هدف د سویس جنیوا ته تللی، له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي چې د افغانستان تمویلوونکي په دې پوهیږي چې له افغانستان سره مرسته په خپله د دوی په ګټه ده. ټاکل شوي چې نن د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مالي ژمنې څرګندې سي. اسمت څاروان او نور تفصیل.
نن د جنیوا د نړیوال کانفرنس دوهمه او وروستۍ ورځ ده. تمه کیږي چې په دې کانفرنس کې له 2020 څخه تر 2025 پورې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازه اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر تیر ماښام له جنیوا څخه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د دولت له لوري دوه سندونه چمتو شوي او د کنفرانس له برخوالو سره شریک شوي دي. ښاغلی اتمر د دغو سندونو د څرنګوالي په اړه وویل:
یو د سولې محور دی، دویم د اقتصاد محور دی، او دریم چې اساسا د دولت او د دولت د جوړولو محور دی. دویم موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي، یعنی یو سند دی چې په هغې کې د افغانستان د خوا تعهدات شته او د دنیا د خوا تعهدات شته.
د جنیوا د کانفرنس لومړۍ ورځ تر ډیره د برخوالو ویناو ته چې آنلاین یې کولې ځانګړې شوې وه. د افغانستان د بندونیو چارو وزیر ازادي راډیو ته هم دا راز وویل: نړیواله ټولنه پوهیږي چې له افغانستان سره د مرستو دوام د دوی په ګټه هم دی. له میلیاردونو ډالرو مرستو سره سره چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کړي، لا هم افغانان شکایت کوي چې په ژوند کې د پام وړ شوالی نه دی راغلی. ډېر افغانان له اداري فساد شکایت کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای حکومت غواړي چې په خپل 15 کلن پلان کې د خپلو خلکو فوري او اوږدمهالي اړتیاوې پوره کړي. د ده په وینا حکومت به په دې پلان سره د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون راوړلی شي. د ولسمشر غنی لومړی برستیال امرالله صالح پرون له کابل څخه د جنیوا کانفرنس په څنډه کې د اداري فساد په اړه یوې غونډې ته وویل: له نړیوالې ټولنې غواړي چې هغه مؤسسې تر فشار لاندې راوړي چې حساب نه ورکوي.
We're not having any meaningful coordination with the NGO community.
موږ پر دوی چاپیریال او فضا نه تنګو، غواړو چې ټول حساب ورکوونکي وي. په افغانستان کې له غیر حکومتي مؤسسو څخه حساب کتاب نه اخیستل کیږي. دوی خپل حکومت پر مخ بیایي. له خپلو متحدانو غواړو چې دا موسسې تر فشار لاندې راوړي چې افغانانو ته حساب ورکړي.
تر دې وړاندې داسې ګمان کېده چې شاید د پراخ اداري فساد په خاطر نړیواله ټولنه له افغانستان سره د راتلونکو 15 کلونو مالي مرسته کمه کړي. په جنیوا کانفرنس کې د څه باندې اویا هیوادونو او دیرشو مؤسسو استازي ګډون لري. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش جنیوا کانفرنس ته ویناوې وکړي. افغانستان حاضر دمه د نړیوالې ټولنې مرستو ته سخته اړتیا لري. په 2018 میلادي کال نړیوالې ټولنې په بروکسل کې له افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره د 15 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې وه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه خبره کړي.
معاصرې ورځپاڼې لیکلي پخوا هم د افغانستان په اړه د تورته کانفرنسونه جوړ شوي وو، خو د جنیوا اوسنی کانفرنس له پخوانیو هغو سره درې اساسي توپیرونه لري. په سرمقاله کې راغلي پخوانۍ مرستې به څلور کلنې وي، اوسنۍ به یو کلنې وي. پخوا به مرستې زیاتې وي، اوس به راکمې سي. بل دا چې اوسنۍ مرستې به د سولې د راتګ او اوربند په ګډون نور سخت شرایط هم له ځان سره ولري. د لیکوال پاند دا شرطونه د دې پیغام ورکوي چې نړیواله ټولنه به د سولې له پرمختګ وروسته له راتلونکي حکومت سره مرستې کوي. بل دا چې نړیواله ټولنه نه غواړي له افغانستان سره هر وخت مرستې وکړي، نو افغانانو ته پکار ده چې سوله وکړي او له هغې وروسته له اقتصادي پلوه د ځان بسیانې په اړه فکر وکړي. هشته صبح ورځپاڼې لیکلي د نړیوالې ټولنې پخوانیو ژمنو او مرستو ته په کتو له جنیوا کانفرنس داسې تمې کیږي چې له افغانستان سره دا ځل د څلورو کلونو لپاره بیا مرستې وکړي. په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت له جنیوا کانفرنس تمې لري چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره د 15 میلیارد او 200 میلیونو ډالرو د مرستې غوښتنه تایید او تصویب کړي. په سرمقاله کې ویل سوي له دې وړاندې د نړیوالې ټولنې د مرستو 90% د افغانستان د ملي بودیجې په چوکاټ کې مصرفېدي او نورې د نړیوالو او دغه شان د کورنیو خپلواکو بنسټونو له لورې مصرفېدي. خو د افغان حکومت تمه دا ده چې په ملي بودیجه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو د لګښت کچه 15% ته لوړه شي. د سرمقالې لیکوال د کېدونکو مرستو د ګټور لګښت او د فساد د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې او د افغان حکومت په ګډ او کره څار ټینګار کوي. اطلاعات روز ورځپاڼې لیکلي نړیواله ټولنه یو ځل بیا داسې مهال په جنیوا کې له افغانستان سره د مرستو پر سر خبرې کوي چې افغانان او نړیواله ټولنه په پخوانیو مرستو کې د پراخ فساد له امله بېزاره دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې نړیوالې ټولنې په تیرو 20 کلونو کې له افغانستان سره په بېساري ډول میلیاردونو ډالره مرسته وکړه، خو د فساد له امله څه ډول چې لازمه وه هغه ډول مصرف نسوه. د لیکوال په باور دا مرستې یوازې د یو څو کسانو جیبونو ته ولاړې او د عامو افغانانو په ژوند کې یې ژور بدلون رانوست. لیکوال په پای کې له فساد لرې د نویو مرستو په اغیزمن لګښت ټینګار کوي. افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستې د تمدید په موخه پرون د جنیوا د دورځنی کانفرنس لومړۍ ورځ وه چې د ویناوالو خبرې په افغان سوله ورټولې وې.
د دې خبرونه ورسته مطلب راخلم. ایران د اټومي موافقې اروپایي غړو له دغه هیواد وغوښتل چې د اټومي موافقې له سرغړونې لاس واخلي. ایران او لوی قدرتونو په 2015 کال کې اټومي موافقه لاسلیک کړې وه، خو امریکا له دې موافقې ووتله. اروپایي هیوادونو اندېښنه شولې چې ایران د اټومي موافقې سرغړونه کوي. نور تفصیل له اسمت څارونه.
د بریتانیا، جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د جنجالونو د حل کولو لپاره بیړنۍ غونډه کوي. د جرمنی د بندنیو چارو وزارت ویندوی اندریس ساسی پرون دوشنبه وویل له خپلو متحدانو سره په ګډه له ایران غواړي چې له اټومي موافقې سرغړونه ودروي او خپلې اټومي ژمنې په بشپړ ډول عملي کړي. دی همدارس وویل
ایران فرشتوست اوس انزرا سیخت سیستماتیش
کی زموش په نظر ایران په منظم ډول د عمل د ګډ هررخیت پلان سرغړونه کوي. لخپل شریکانو سره البته په ځانګړي ډول لخپل اروپאי شریکانو سره په ګډه موږ له ایران په کلکه غواړو چې د موافقه سرغړونی ودروي او د اټومي پروګرام په برخه کې د خپل ټولو تخنیکی ژمنو بشپړ تطبیق لسره پیل کړي. په غونډه کې به په توغندوی پروګرام او د ایران پر سیمه ییز رول هم خبرې وسی.
دا غونډه یوازې څو ورځې وروسته له دې دایریږي چې د اتمي انرژۍ نړیوال ادارې په دې اندېښنه ښکاره کړه چې ایران سنتریفیوژنونو ته ګاز تزریق کړی دی. د اتمي انرژۍ نړیوال ادارې